رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د مخستان 8:30 بجې کیږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته.
پاکستانی چارواکي وایي د افغانانو د بیا پخلاینې د پاره صادقانه هڅې کوي. نن د امریکا د جمهوری ریاست د مقام د پاره د ګوندی انتخاباتو په لړ کې په کینټکی او اوریګن ایالتونو کې د دیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمن سیالي کیږي او په ویانا کې پرون د سه شنبې په ورځ د نړۍ قدرتمن هیوادونو د سوریې د جګړې په مسله باندې سره موافقې ته ونه رسیدل.
نن چهارشنبه ده، د 1995 کال د ثور د میاشتې 9 ده چې د 2014 کال د می د میاشتې 13 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سئ چې په کابل ښار کې د پولیو د عمومي کمپاین په ورځ و ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لخوا تطبیق کړای سول. په همدې اړه یوه مرکه د کرکټ د ملي ټیم د کپتان اصغر ستانکزی سره هم لرو. خوست و پر خبرونه نظرانه یوسفزی تستواروی.
د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا د سه شنبې په ورځ وویل چې پاکستان او افغانستان د سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي او باید په ګډه کار وکړي. ښاغلي جنجوا وویل سره له دې چې هیواد په ځینو مسایلو کې د افغانستان سره د نظر اختلاف لري، خو دواړه هیوادونه ګډ نظر لري. هغه وویل موږ صادقانه هلې ځلې کوو چې د بیا پخلاینې پروسې سره مرسته وکړو. هڅه کوو چې په افغانستان او زموږ په خپلو نام نسیمو کې د سولې په راوستلو کې رول ولوبو. دا خبرې داسې مهال کیږي چې د امریکا، افغانستان، چین، پاکستان ډیپلوماتان د چهارشنبې په ورځ یعنی نن په اسلام آباد کې بیا څلور اړخیز مذاکرات پیلوي. نن د امریکا د جمهوری ریاست د مقام دپاره د ګوندي انتخاباتو په لړ کې په کینټکی او اوریګن ایالتونو کې د دیموکرات ګوند د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سینډرز ترمنځ مقابله روانه ده. د وروستیو رپورټونو سره سم د کینټکی په ایالت کې 2.8% رای شمیرل شوي دي او د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي سخته ده. هیلری کلینټن 6.4% او برنی سینډرز 6.6% رای ترلاسه کړي دي. د اوریګن په ایالت کې رای شمیرنې ته 3 ساعته وخت پاتې دی. په ویانا کې پرون د سه شنبې په ورځ د نړۍ قدرتمنو هیوادونو د سوریې د جګړې په مسله باندې سره موافقې ته ونه رسیدل. د سوریې د حکومت مخالفې ډلې ویلې دي چې هغوی به تر هغې پورې خبرې بیرته پیل نه کړي چې په سوریې کې وضعیت بهتره شي. په ویانا کې هغه وخت خبرې د ناامیدۍ سره مخ شوې چې د سوریې د حکومت مخالفینو او پلویانو ډلو ترمنځ خبرو کومه نتیجه ورنه کړه. دغه دواړو ډلو په سوریې کې اوربند تجمنتیا څرګنده کړې وه. دغه غونډه چې پکې د امریکا، اروپا او د منځني ختیځ ناستازو ګډون کړی و، د دغې ملاقات نه وروسته په یوې ګډې اعلامیې کې وویل چې په سوریې کې د اوربند درناوی وکړي او په مکمله توګه دې عملي کړي. امریکا او اروپایي هیوادونو په سوریه کې د اسد د حکومت او د روسیې او ایران د هغه سره د ملګرتیا مخالفت کوي. په غونډه کې ملګرو ملتونو په سوریه کې په دواړو خواغو وکړو چې د اوربند نه سرغړونه نه کوي. په داسې حال کې چې په مقدونیا کې د سیاسي او اقتصادي بحران لمن ورس په تر بلې پراخیږي، د کارپوهانو سره دا یره پیدا شوې ده چې روسیا د مقینه په استفاده کوشش کوي چې په مقدونیا کې خپل سیاسي او نظامی نفوذ زیات کړي. په موکړی په واشنگتن کې د امریکا غږ د ټلویزیون د خبريال رپورټ د چې سید سلیمان شاهی تاسو دراوروي.
د مقدونی د امنیتی چارواکو لخوا په پټه توګه د حکومت د سیاسي مخالفانو د تلیفونونو د ثبتولو د رسوایی په نتیجه کې هغه هیواد د یو ډیر بد سیاسي بحران سره مخامخ شو او د سه شنبه په ورځ په سلګونو زرو خلکو د حکومت په ضد په پایتخت کې احتجاجي مظاهرې وکړې. خلکو د مقدونی حکومتي مشران په پراخه پیمانه رشوت خورۍ، اختلاس او اداري فساد تورن کړی دی. په عین وخت کې روسیا چې په مقدونی کې ډېر زیات نفوذ لري کوښښ کوي چې د سیاسي انتشار او ګډوډۍ نه په استفاده د خپل اثر او نفوذ لمنه نور هم پراخه کړي. کله چې د پاناما پیپرز د خپرېدو په نتیجه کې څرګنده شوه چې جمهور رئیس جورجی ایوانوف شخصا په رشوت خورۍ او خارجي بانکونو کې د پیسو په ذخیره کولو کې لاس لري، سکال په پسرلي کې بیا د مقدونی خلک راپاسېدل او احتجاجونه پیل کړل. د روسیې او بالقان د چارو کارپو ډانیل سرور په دې اړه وایي ماسکو لګیا دی زیار باسي چې خپل نفوذ په دغه سیمه کې پراخه کړي، ځکه چې ناټو هم په بالقان او نورو اروپایي ملکونو کې د خپل نفوذ د پراخولو په لټه کې ده. روسیه کوشش کوي چې د ناټو د پراختیا مخه په هر شکل چې ممکن وي ونیسي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په یمن کې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې د خبرونو د احتجاج په توګه د باندې وتل او په ملګرو ملتونو باندې تور لګولی دی چې د حوثي یاغیانو ته د ګټې رسولو کوشش کوي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر عبدالملک دغه خبرې د وخت خرابول وبلل. هغه وویل چې حوثیان غواړي چې په قدرت کې برخه ولري، خو د امنیتي شورا دا خبره څرګنده کړې ده چې یوازې د قدرت ویشلو نه بلکې په ډیرو مسلو باندې خبرې پکار دي. د بهرنیو چارو وزیر په حوثیانو تور ولګو چې په یمن کې د اوربند نه سرغړونه کړې ده او د سولې د خبرو نه بې ځایه استفاده کول غواړي. حوثي یاغیانو د خبرو د ځنډیدو په حق لا تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. او د امریکا پوځي یو بو برګډال نظامی محاکمه د فروری د میاشتې پوری وزنډیده. بو برګډال چې دیرش کلن دی او د اګست په میاشت کې پوځي محاکمه پیل شوه، په هغه باندې په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي اړینه د باندې وتلو تور لګېدلی دی. د محکمې قاضي د محکمې ته د شپږو میاشتو وخت ورکو چې د هغه د دوسیې په هکله پوره قانوني معلومات راټول کړی شي. طالبانو هغه د اډینه د وتلو نه وروسته ونیو. هغه په 2014 کال کې د سو طالب بندیانو د آزادېدو په بدل کې خوشې شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د پولیو د عمومي کمپاین په دوهمه ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو په کابل ښار کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي تطبیق کړل. دوی وایي غواړي ټولې کورنۍ دې ته وهڅوي چې تر 50 کلونو کښته ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. خبریال ایاس پرهر رپورټ راکوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه تنه لوبغاړي د کابل ښار په 12 ناحیه کې کور په کور وګرځیدل او تر 50 کلو مخکته ماشومانو ته د پولیو ضد 200 واکسین ورکول. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د همغږۍ د برخې مسؤول کمال شاه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ماشومانو ته د پولیو واکسین د ورکولو په اړه معلومات د هر افغان دنده ده او ټول باید هڅه وکړي چې د دې ناروغي د ناوړه راتلونکو پاړه کورنوي ته عامه پوهاوی ورکړي. هغه وایي د پولیو واکسین په دې عمومي کمپاین کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په داوطلبانه توګه راغلي ترڅو په خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
دوی د افغانستان د خلکو اتلان دي او په دې اساس باندې به خلک هم ډیر واحد سیږي، ځکه دا د هر کس وظیفه ده چې د پولیو د ناروغي په لمن ځبړلو کې مرسته وکړي. نو په دې اساس باندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي هم راوتلي دي او برخه اخلي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر محمد اصغر ستانګزي چې په کابل ښار کې ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکول وایي چې دوی هم په کوچنیوالي کې د پولیو واکسین کړی دی. ښاغل ستانګزي وویل ټول هیوادوال باید هڅه وکړي چې په روان میلادي کال کې د پولیو وایرس له افغانستان څخه ورک شي.
نو موږ ان شاء الله دا پریکړه کړې ده چې موږ د افغانستان څخه د پولیو پاکو او ان شاء الله موږ د پرمند ذکر راوتیو چې موږ د کې د افغانستان ټول ملت کې موږ سره همکاري وکړو او موږ کوشش وکړو چې د افغانستان کې سکه د 2014 کې د پولیو نه پاک شو.
د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکو حاجی خلیل چې د پولیو واکسین لټمونو سره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې مرسته کوي وای له داسې کورنوي سره مخ شوی چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق څخه انکار کولو.
دی او دوستانو سره تلم دی واکسین دوستانو سره هغه یو کور ته ټاک ټاک کو هغه ورته راووت چې زه واکسین نکوم ما ویلې ولې نه کوي دې کوم منفی اثر تلی دلای دا د مکه خوانه درته چا ویل سوي دي چې دغه واکسین نقص لري دا خو په نړیواله سطح تثبیت سوی موضوع ده د مایتات د ماشوم د ژوند د حیات موضوع ده بل اخره په دې باندې قناعت کړی دا هغه وکي هغه چا چې ووري دا ډیر علاقه من سو واکسین لپاره
د پولیو واکسین د پسرلنی کمپاین په دویم پړاو کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې 9.5 میلیونه تر 15 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیایي چارواکو په وینا په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله به یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی په افغانستان کې د پولیو زیت کمپاین په برخه کې برخه اخیستې و او پرون په کابل کې کور په کور ګرځېدی او د خلکو څخه غوښتل چې د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو د مرض څخه د ساتنې لپاره دوه څاڅکي ورکړي. زموږ همکار متی الله عابد د اصغر ستانکزی سره د دې کمپاین په اړه مرکه کړې ده.
محترم اصغر ستانکزی صاحب، دا چې په افغانستان کې په سرتاسري توګه باندې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین کې خلک خپل بچیانو ته چې 15 کال نه کم عمرونه لري د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، تاسو د افغانستان د کرکټ ټیم د لوبغاړي او د کپتان په توګه په دې کمپاین کې برخه واخیسته او سم ولیدل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول غټول اوریدونکو سلامونه ونې کې هلي واقعا لکه ما سره نن په پولیو واکسین کې برخه واخیسته. پولیو واکسین ماشومان ته ډیر مهم دی ځکه چې دا ماشومان د افغانستان آینده ده. که چیرې دوی خدای نه خواسته د پولیو مرض باندې اخته شي نو همدغه آینده ده چې زموږ افغانستان پرې روغیږي هم پرې خرابیږي، ځکه چې ډیره مهمه ده. نن چې ما برخه واخیسته واقعا ډیر داسې ماشومانو چې هغوی کله پولیو نه اچول نه کور نه پرېښوده کوچنیانو سره زه لاړم کورنۍ ته لاړم نو خو چې هغوی ډېر په خوشحالي واچول ډېر خوشحاله هم شول و چې تاسو راغلي وو خامخان دی کې څه کم دسې غلط مواد یا کم خرابون کې شي نهسته، ځکه موږ اوریدلې ډېر دي خلکو پروپاګاندا دي چې خلک مختلف مواد اچي او خند دي جو تاسو راغلي موږ په دې باور یو چې شرایط کې کوم مواد نشته دا موږ لپاره په ګټه ثابت دي. شي
ازا ساده سپ تاسو د کابل په کوم برخه کې وګورئ دا یو د خلکو عکس العمل سو دروازه موټه کول خلکو خپل بچی راوېستل
واقعا بالکل موږ نن په ځان قیمت ګرځو کارتنه ساکي ګرځو چې کله هم کور ته ځلو ماشومان مشران هم راوتي دي ماشومان ټول لباسي دي ټول ته واکسین کړی دي لکه څنګه ما مخکې ویلې چې ډېر ماشومان تر څو پر واکسین هم نه کړی دي پولیو ټیګي به چولې نه وي لومبای ځل چې ویلا غوې چې تاسو راغلي نو واکسین دا یو ښه شی مثبت تاثیر بکی نو الحمدلله چې موږ لاړو ډېر خلک ډېر خوشاله هم شول او ډېر خوند موږ تم راغله.
تاسو ستاندې سه سو ویلې مطلب دروازم ټکوله کور خوند بچو پلار راوته سمورته ویلې
امدا مرته ویل چې دی ویره دی نو وخت په 15 کال کې ورکوم ماشومان چې کاغوی واکسین نه کوي واکسین دی ګوزه کده ډیر مهم ده د پولیو واکسین ډیر مهم دی ماشومان ځکه چې خدای نه خسته کده ماشومان د پولیو مرز نه ول دا بیا یې سره غدل دي نه کیږي موږ خپل احتیاط وکړو بلکې خو الله په لاس کې زموږ مشران چې ماشومان خپل رو بسل او ډیر په خوشحالي باندې واکسین سره واچول دی پولیو ته کې
تاسو نه علاوه د کرکټ د ملي ټیم نور لوبغاړي هم تاسو سره په کمپاین کې ملګری
وو او مخکې هم چې موږ سره میرویس اشرف سمیولا شینواره او نبی ساخیلو دزر ما سنن سار چو ما سنن سار احمد الله شهیدیو
دو کسان وای
ونن دو په دلته جوړه خبر
او دیر کمپاین بجریان کې بنول ملګری لوبغاړي به هم برخه اخلي مختلف زین ته بزی
بالکل زکه دا خو صدقه جره کار د باید ټول وخت زکه چې بنړی کې تاسو ګورئ صرف دو مملکتونه دي هم افغانستان او پاکستان او بدبختی دي منګ دا چې په افغانستان کې کوم دي پښتنو منځ کې دغه څنګه کندار ننګرهار لغمان کونړ خوست په دې سمندر کې موږ د پولیو د مرز پاتې ده او که پاکستان کې موږ غواړم هغه قبایل لا کې چې کمې دي پښتانه چې کوم دي هلته پاتې دي نو باید موږ په دې باندې غور او فکر وکړو د مرز موږ مقاومت کوو مقابله کوو باید ټول د پولیو واکسین باید ټول ټکي وګورئ شي
تاسو مجموع کې خلکو ته کورنۍ او ته مې د پلان ته پیغام ورکوي دا که تاسو غا خلک او ریس تاسو ته احترام لري
واکن ګور او لکه موږ سم اوریدلی دی وجاتره خلکو کې چې د کلو کې د خصوص سلاسې دا پولیو والا نو زیاتره مین نه خوين درونه چې دی پلورونه دوی دا پولیو والا سړي چې دا موږ نه چې دا ټکي دا نقصان دي هلکه دغه کوم خبر نشته ځکه ټکي موږ خپل ما چولې چې کله واره موږ هم د پولیو واکسین دا ټکي موږ کړی دي نو د دې کوم نقصان موږ ته معلومات شوی وای خو دې کوم خبرونه چې غوښنه ما دا خواص ده چې به چې کله پولیو ولا ورسی ده پولیو
محترم اصغر سنگزی صاحب افغانستان کرکٹ ملی ٹیم کپتان
د امریکا غاگ د آشنا ریڈیو د فیس بک پاتا دا وی او اے پښتو په مقدنیه کې د سیاسي بحران لمنه ورس پورس پراخیږي او له کارپوهانو سره اوس دا ویره پیدا شوی چې روسیا له موقع څخه په استفاده کې کوشش کوي چې په مقدنیه کې خپل سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخ کړي. په دې اړه تاسو رپورت په خبرونو کې واورئ. خو اوس براسو د رپورت چې کوردی یغانو پی کی کې یو ویډیو خبره کړې ده چې وشي د ترکیه په جنوب ختیځ کې د ترکیه پوځي هلیکوپټر څنګه وغورځول سو. د امریکا ژه خبريال دورن جونز د استانبول څخه رپورت را استولې دي چې یاغیان داسې راکټونه لري چې د ځمکې څخه په هوا کې الوتکې ولي او په سیمه کې د لسګونو کلونو په بحران کې نوې لوبه ګڼل کیږي. په دې اکله تاسو پام وکړئ رپورت ته.
یو ویډیو چې کوردی یاغیانو پی کی کې خبره کړې ده دا سخکاری چې د دې د پاره دا کار کړی دی چې د ترکیه په هلیکوپټر ناساپی حمله وخی. تر اوسه پورې د دې ویډیو وسوق ځکه نه دی تایید شوی چې پاوز ویلی دی هلیکوپټر د تخنیکی عوارض له کبله سقوط کړی دی. خود ترکیه د پاوز متقاعد بریج جنرال هالدون سولماتزورک وایي دغه سه حمله به عواقب ولري.
It is extremely significant from military perspective. This fact
که په نظامی لحاظ چې سړی ورته وګوري دا ځکه ډېره مهمه ده چې په عمومي لحاظ به جنگي تکتیکونه بدل شي او د پی کی کی او د ترکیې د پوځ ترمنځ به نظامی توازن متزلزل کړي او د ترکیې د عسکرو په روحیه به اغیزه وکړي.
د ترکیې د پوځ په خوانه ډیپلوماټ او تحلیلګر میتان د میروایی ظاهرا د هلیکوپټر د دفاعي سیستم له کار لویدل د ترکیې د پوځ اندېښنې نور هم زیاتوي.
دا هلیکوپټر واز نات الون ډورینګ د اپریشن دیر واز انادر هلیکوپټر جاست بیهایند د هلیکوپټر اند دیس هلیکوپټر
دا هلیکوپټر چې سقوط وکړ د عملیاتو په وخت کې یوازې نه و بل هلیکوپټر شاته و او دفاعي سیستم دغه هلیکوپټر ته د راکټ د ورسېدو خبر ورنکړ. همدغه راز د تعجب خبره ده چې دغه سیستم چې پی کی استعمال کړو بیخی نوې وو او کېدای شي چې همدغه نور سیستمونه د پی کی کې لاسته ورشي.
دغه تحلیلګر وایي دا کوم راکټ چې په دې حمله کې استعمال شوی دا ښکاری چې روسی ساخت راکټ دی. خو دا لانه د سرګنده چې پی کی کې له کومه کړی دی او څو دانې دغه نور راکټونه لري. پی کی کې د دیش کلونو رئیس د دولت نه کوردی اقلیت ته زیات حقوق وړي او په مبارزه لګیا دی. خو په تیر کال کې د سولې د خبرو د ناکامیدونه وروسته جګړې بیا پیل شوې دي. سولماتزورک چې د 1990 په لسیزه کې د پی کی کی په ضد جګړه کړې ده وایي د دغه هلیکوپټر غورځول به د یاغیانو سره د ترکیې د پوځ جګړه بی اهمیت کړي.
In principle it is a game changer. Army operations is mainly based on tactical air support.
اصلا دا په جنگ کې یو بدلون دی. یوازې عملیات عموما په هوایی تاکتیکی ملاتړ ولاړ وي او د ترکیه په هوایی دفاعي وسلو کې وازنۍ مهمه وسله همدغه توپدار هلیکوپټرونه دي او حتی هغه هم ډیر کم دي. نو د الوتکو ضد راکټونه به د تروریزم په ضد د سوری په نظامی عملیاتو اغیزه وکړي.
تحلیلگران وی پاوزه اصلا پا اتو یا نهو دو ماشینه سوپر کبرا هلیکوپتر رو بنده اتکالری چه یوهی او بیشتر شوه او خواهی چه دیرش یو ماشینه کبرا هلیکوپتر ولری. تحلیلگر دیمیر وی پاوز با لخطرونو دک و تکتیکونو نکار وخلی.
ترکی ویل دایورت ایتس اپریشنز فروم ایر تو دی لند.
ترکیه با ده هوانا عملیات وکری او پزمکا با هدف وولی. ل بعد مرغه پی کی کې په دې ټول سيزو کې په دغه سیمه کې ډیره خباله ده. حتی په دې سیمه کې په سمڅو کې بمونه او ډیر نور وسایط یخې دي. نو ځکه باید ترکیه په سمکانی او عملیاتو کې ډیر احتیاط وکړي.
سارون کې خبرداري ورکوي احتمال لري چې د هلیکوپټرو د استعمال محدودول د دې سبب شي چې پی کی کی خپل عملیات زیات کی او د عملیاتو زیاتې دل په پاوز باندې چې په کلو او باندې کې په جګړه اخته ده او د ملک په جنوب ختیځ کې چې اکثره اوسیدونکو کې کوردان دي او کوڅه په کوڅه کې جنگ ده فشار نور هم زیات کاندي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړیو دی رپورټه په مقدمه کې د سیاسي بحران لمنه ورځ په ورځ پراخیږي او لکارپوهانو سره دا ویره پیدا شوی چې روسیا له موقع څخه په استفاده کوشش کوي چې په مقدمه کې خپل سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخ کړي. په مکړی په واشنگتن کې د امریکا ژغ د تلویزیون د خبريال رپورټه چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د مقدونی د امنیتی چارواکو لخوا په پټه توګه د حکومت د سیاسي مخالفانو د تلیفونونو د ثبتولو د رسوایی په نتیجه کې هغه هیواد د یو ډیر بد سیاسي بحران سره مخامخ شو او د سیشن به پورس په سلګونو زرو خلکو د حکومت په ضد په پایتخت کې احتجاجي مظاهره وکړي. خلکو د مقدونی حکومتي مشران په پراخه پیمانه رشوت خورۍ اختلاس او اداري فساد تورن کړی دي. متحده ایالات چې په مقدونیا کې د روسیې د نفوذ د پراخېدو له امله ډېر اندېښنه لري د تشنج د ختمولو لپاره د مقدونی د پارلمان د یوې عاجل غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده او ویلې دي چې پارلمان باید راتلونکي انتخابات فسخ کړي. د اداري اصلاحاتو لپاره یو روښانه او د عمل وړ لایحه باید اعلان کړي او هغه سیاسي مجرمان او رشوت خواران چې جمهور رئیس جورجی ایوانوف په خپل امر معاف کړي د عدالت منګولو ته باید ورسپارل شي. خو په عین وخت کې روسیا چې په مقدونه کې ډېر زیات نفوذ لري کوښښ کوي چې د سیاسي انتشار او ګډوډۍ نه په استفاده د خپل اثر او نفوذ لمنه نور هم پراخه کړي. مظاهره چانو په اصطلاح د یورنګا انقلاب دروسو شهرونه ورکول. په مقدونه کې د حکومت په ضد دا احتجاجونه تیر کال په ژمي کې وروسته له هغې پیل شوي وو چې معلومه شوه د حکومت جاسوسان په غیر قانوني ډول د مخالفانو ټلیفونونه ثبتوي. کله چې د پاناما پیپرز د خبرېدو په نتیجه کې څرګنده شوه چې جمهور رئیس جورجی ایوانوف شخصا پر رشوت خورۍ او خارجي بانکونو کې د پیسو په ذخیره کولو کې لاس لري سکال په پسرلي کې بیا د مقدوني خلک راپاڅېدل او احتجاجونه پیل کړل. کله چې جمهور رئیس د خپل صلاحیت نه په استفاده د صدر اعظم نیکولا ګروسکي او د شپږ 500 لوړپولو چارواکو په ضد رسمي تحقیقات فسخ کړل د مقدوني خلک شخصا په جمهور رئیس او په حکومت کې د هغه په نږدې انډیوالانو باندې نور هم بدګمانه شول. په دغه چارواکو باندې د حکومت د مخالفانو د ټلیفونونو د ثبتولو تورونه لګیدلی وو. له بلې خوا د متحده ایالاتو خارجه وزارت د جمهور رئیس ایوانوف د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د سه شنبې په ورځ خارجه وزارت په وی مطبوعاتي بیان کې ویل دا چې د مقدونی محکمه ونه شو کولای چې خپل قانوني مکلفیت ادا کړي. تحقیقات بلې نتیجې نه پاتو ورسېدل. د جمهور رئیس هغه بنیادی ژمنې او تر پوښتنې لاندې راولي چې هغه د ناټو او اروپای اتحاد سره مخ کې کړو. په مقدونیا کې د روسیې سفیر ولیک چرباک د امریکا متحده ایالات او اروپای اتحاد په دې تورن کړ چې د مقدونی په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. د روسیې سفیر خبرداري ورکړ که په مقدونیا کې د روانو شخړو لمنه پراخه شوه داسې تباه کوونکي عواقب به ولري چې د هغه په وینا چې د انجام په اړه هیڅوک قیاس او اټکل نشي کولی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په مقدونیا کې د روسیې نفوذ په ډېر سرعت سره پراخه کیږي او په خاصه توګه روسانو د پټرولیم او نفتو په سکتور کې خپل کنټرول زیات کړی دی. په صنعتي سکتور کې هم سرمایه گذاري کړې ده او د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره نږدې اړیکې لري. روسیا ځکه له مقدونی سره ډېره علاقه او دلچسپي کوي چې د ناټو په دروازه کې موقعیت لري. د واشنگتن د جان هاپکنز د پوهنتون د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو د پوهنځي استاد او د روسي او بالقان د چارو کارپوه ډانیل سرور په دی اړه وایي
ماسکو اف کورس از انکریسینګلی اسرټینګ
ماسکو لګیا دی زیار باسي چې خپل نفوذ په دغه سیمه کې پراخ کړي ځکه چې ناټو هم په بالقان او نورو اروپایي ملکونو کې د خپل نفوذ پراخولو په لټه کې ده. روسیا کوشش کوي چې د ناټو د پراختیا مخه په هر شکل چې ممکن وي ونیسي. په واشنگتن کې د معاصرو نړیوالو چارو د انسټیټیوټ استاد ایڈوارد جوزف په مقدونه کې د روسیې د نفوذ د پراخېدو دا واقع په اړه وای.
And frankly in Macedonia I think
د روسي نفوس صرف منفي جنب لري او عواقب به میوازي منفي. تاسو که یوکرين، ارمنستان، بیلاروس او ځینو نورو ملکونو ته په ځیر وګورئ، څرګنده به شي هغه هیوادونه چې د روسیې سره ګډ سرحد لري د روسانو د مداخلو لاس وهلو نه هیڅکله آرام نشي کیناسته. په داسې حال کې چې د مقدونیې په پایتخت کوبجي کې مظاهرې روانې دي، خلک ورځ په ورځ په حکومت بې اعتباره کیږي.
درمن اوریدونکو اوس پام وکړئ لاندو او مهمو خبرونو ته. د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا د سیشن به په ورځ وویل چې پاکستان او افغانستان له سخت ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي او باید په ګډه کار وکړي. شاغلی جنجوا وویل سره له دې چې هیواد په ځینو مسایلو کې له افغانستان سره د نظر اختلاف لري، خو دواړه هیوادونه ګډ نظر لري. هغه وویل موږ صادقانه حلې ځلې کوو چې د بیا پخلاینې د پروسې سره مرسته وکړو، هڅه کوو چې په افغانستان او زموږ په خپلو ناامنه سیمو کې د سولې په راوستلو کې رول ولوبوو. نن د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ګوندی انتخاباتو په لړ کې په کنټاکي او اوریګن ایالتونو کې د دیموکرات ګوند د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سندرز ترمنځ مقابله کیږي. د وروستیو رپورټونو سره سم کنټاکي په ایالت کې 2.5% رای شمیرل سوي دي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ مقابله سخت روانه ده. هیلری کلینټن 6.4% او برنی سندرز 6.6% رای ترلاسه کړی دی. د اوریګان په ایالت کې رای شمیرنې ته 3 ساعته وخت پاتې دی. په ویانا کې پرون د سې شنبې په ورځ د نړۍ قدرتمن هیوادونه د سوریې د جګړې په مسلې باندې سره موافقې ته ونه رسېدل. د سوریې د حکومت مخالفې ډلې ویلي چې هغوی به تر هغه پورې خبرې بیرته پیل نه کړي چې په سوریه کې وضعیت بهتره نسي. په ویانا کې هغه وخت خبرې د ناامیدۍ سره مخامخ سوي دي چې د سوریې د حکومت مخالفو او پلویانو ډلو ترمنځ په خبرو کې کومه نتیجه ورنه کړه سوه. دغه دواړه ډلو په سوریه کې اوربند ته ژمنتیا څرګنده کړې ده. په داسې حال کې چې په مقدونیه کې د سیاسي او اقتصادي بحران لمنه ورځ په ورځ پراخیږي، له کارپوهانو سره دا ویره پیدا سوې ده چې روسیه له موقع څخه په استفاده کوشش کوي چې په مقدونیه کې خپل سیاسي او نظامي نفوذ زیات کړي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو په مخې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 14.
په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 40 وي او شپه ته به 22 درجه سي. په هرات، جلال آباد، غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، په جلال آباد کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 40 وي. په کندوز کې به نن اسمان ځای ځای اوریاځ وي، په خوست او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. قدر مون اوریدونکو، په همدې سره زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسېدل. هیر مونږ سي چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د دغه خبرونه همکاره نسرین محمود عزیزی حاضر ده د خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا